کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروگرام ته خره غلاستو يم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي او ری چې نن په کابل کې د ولسمشری ټاکنو زینو مترزو کاندیدانو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې و دوی ویل چې د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي د ولسی جرګې د ریاست لپاره هم نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي دي فاطمه عزیز واقف حکیمی میر افغان صفای او جاوید جیهون روسل هغه کاندید شوی چې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولی ترمنځ د ریاست پر سر لانجه یو میاشت دوامدار و او بالاخره پرون پای ته ورسیده نور مسایل هم لرو خو تر مخ کې د افغانستان مهم د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر اوروي
نمړی د ځینو خبرونو سرچکې د ولسی جرګې د رئیس لپاره په دویم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نومند کړي دي په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښته چې افغان خبریالان دي نه تهدیدوي او ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي بشپړه خبرونه د افغانستان د کورنۍ چار وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د لاریون پلان لري خبرداری ورکړی چې امن نظم کې نه اخلالوي د کورنۍ چار وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې امنیتي ځواکونو سره نښتي وکړي په بیان کې همداراز ویل شوي دي چې لاریون کوونکي د وسلو اجازه هم نه لري د ولسی جرګې د رئیس لپاره په دوهم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نومند کړي دي فاطمه عزیزی واقف حکیمی میر افغان صافی او جاوید جیهون هغه څلور کاندیدان دي چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره به سیالي وکړي د دې موضوع په اړه نن بیا هم په ولسی جرګه کې بحثونه دوام لري او نن وروسته شي د رایو لپاره صندوقونه کښېښودل سي د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې ونندریزه رای باطله وګڼله او اعلان یې وکړ چې نن د سې شنبه په ورځ به د درو نوي د دوه نوي کسانو ترمنځ د انتخاباتو دوهم پړاو وسی ولسی جرګې همداراز ملک قیس نوراغا د دې جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکه په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښته چې افغان خبریالان دي نه تهدیدوي جان باس د سې شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د خبریالانو او ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصت نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي د امریکا سفیر جان باس همداراز لیکلی چې فعالې رسنۍ د افغانستان د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو ثبوت دی د همداراز ویلي چې خبریالي جرم نه دی او دا په نړۍ کې د ټولنې ګټور خدمت دی دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنۍ ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد یې دولتي اعلانونه نه خپروي دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه راغلي که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي د افغان رسنیو مدافع ادارې یا نۍ د طالبانو دا اعلامیه غندلې او له حکومته یې غوښتي چې د رسنیو د خوندیتوب په خاطر دې کلک اقدامات وکړي د جوزجان د امنیه قومندانی وایي تیر شپه یو وسلوال ولسی پاتون کوونکی خپل شپږ همکاران وژلي دي د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه په قشتېپه ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په امنیتي پوسټه کې سوي او حمله کوونکي له طالبانو سره یو ځای سوي دي د ویل چې په پیښه کې د ولسی پاتون دوه سرتیري ټپیان سوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې د دې امنیتي پوسټې تجهیزات هم د دغې ډلې کسانو ته په لاس ورغلي دي تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بي پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول د دې اقدام په جواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنئي او ظریف په بیګټې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي ټرمپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال ویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته یې کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي ټرمپ ویل د بي پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسو چې نن سه شنبه د بحرین په پلازمینه منما کې جوړیږي. د دولتونو مدني ټولنې او پانګوالو استازي دې دوه ورځنۍ غونډې ته بلل شوي دي چې د فلسطین د چټکې اقتصادي ودې لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي، خو د فلسطین او اسرایل حکومتونه ګډون نه پکښ لري. د دې پلان له مخې چې جزئیات یې سپینې ماڼۍ تېره اونۍ روښانه کړل، مرستندوی هیوادونه او پانګوال به د دې سیمې لپاره شاوخوا 50 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې 8.5 میلیارد ډالر به یې لویدیځ غاړې او د غزې تړانګې او پاتې به یې اردن، مصر او لبنان ته ځانګړي سي. ټرمپ به د دې پلان د سیاسي برخې څرنګوالی وروسته روښانه کړي. د امریکا په پلاوي کې د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د ولسمشر ټرمپ زوم او جکپوړی سلاکار جارډ کوشنر هم شامل دي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال وایي چې پولیسو یو کس په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن بشپړ نوم نه دی ښودل سوی، خو ویل سوي چې دا سړی بلجیمی دی، د شنبې په ورځ نیول سوی او پرون د توریستي جرم په هڅه او توریستي جرم ته په تیارۍ تورن سو. د مشکوک کس ټول تورونه رد کړي دي. د یوه بلجیمي تلویزیون د راپور له مخې دا 23 کلن سړی له یوه څه مودې راهیسې تر څار لاندې وو او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل سوی دی. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یوه اعتراضي غونډه کړې ده. له هغې ډلې د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید حنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د خبره نامشروع دی او انتخابات نشي ترسره کولی.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
افغان حکومت بیا وایي چې انتخابات به ترسره کړي او دوی د سترې محکمې د پریکړې له مخې خپل کار ته دوام ورکوي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړل: فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون. دا وروسته له هغه چې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ په انتخاباتو کې څوک بریالی نه شو. په خوست کې هم یو لوی مارکیټ جوړیږي چې د دغه ښار ګڼه ګوڼه به تر ډیره کمه کړي. د خوست یو اوسیدونکی وایي:
دا صرف 200 فامیلې ته نه، بلکې په بازار باندې تاسو وینې چې ډېر رش ده. عام په بازار به رش کم شي، عام خلکو ته د کار زمینه شي.
د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د وروستیو بندیزونو په اړه باندې غبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې دغه بندیزونه به د ډیپلوماسۍ وار بشپړ بند کړي. امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر ستر مشر آیت الله خامنه ای او د هیواد په یو شمېر نورو سیاسي پوځي چارواکو بندیزونه ولګول. بیا مهم غرمه بخیر، پروگرام تم بخیر راغلی. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یو اعتراضي غونډه کړې. دوی وایي د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي. د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د خبره نامشروع دی او انتخابات نشي ترسره کولی. خو افغان حکومت ویلي د دوی د کار دوام د سترې محکمې د پریکړې په اساس دی او تر انتخاباتو پورې به ولسمشر اشرف غني خپل کار ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرام د کابل غازی سټډیوم ته تللی چیرته چې همدغو کاندیدانو نن اعتراضي غونډه کړې ده. له هغه ځایه به له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. اکرام، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په غازی سټډیوم کې څومره کسان راټول شوي دي د همدغو معترضو کاندیدانو غونډې ته؟
تنګزه صاحب تاسو سلامونه. دغه اعتراضي غونډه همدا څو شېبې وړاندې پای ته ورسېده. غازی سټډیوم تخلیه شو. تقریبا په سلګونه کسان راټول شوي وو. د غونډې په لومړي سر کې کسان یو څه ناڅه ډېر وو. د غازی سټډیوم تقریبا نیمه برخه ډکه شوې وه. وروسته دا چې دغه اعتراضي غونډه لږه په ځنډ سره پیل شوه، خلک له غونډې نه ووتل او سلو سلو سټډیوم هم په تشېدو شو. په کله چې ډیر کم خلک پاتې وو په دې غونډه کې او په ځانګړي ډول همدغه تاسو چې یادونه وکړه دوی پلویانو دوی خپله خبرې وشوې او اوس مهال دا غونډه پای ته رسېدلې.
څه ویل دغو کاندیدانو مشخصا چا خبرې وکړې او څه ویل؟
په دې اعتراضیه ناسته کې د حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی د امنیت شورا مشاور او اوس د ولسمشری او تن نومان همداراز ابراهیم الکوزیا چې دام د ولسمشری نومان د شهاب حکیمی عنایت الله حفیظ او نور الحق علومی هغه کسانو چې دغه پنځه ټیمه رایوځ شوي وو د دوی په حلزلو باندې دغه اعتراضیه ناسته جوړه شوې وه. دوی تر ډیره د اوسنی حکومت پای غوښته وویل چې اوسنی حکومت چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مرسی باندې د دې واک موده پای ته رسېدلې د جوزا په لومړۍ نیټه باندې اوس دي دوام نامشو دی. حنیف اتمر په خپلو خبرو کې تر ډیره په دې باندې ټینګار کوو چې د حکومت نامشو دی او اصلا د ولسمشر راتلونکي انتخابات دوی نشي ترسره کولای. باید د راتلونکي انتخاباتو د ترسره وي لپاره باید یو سربراست حکومت جوړ شي. ښاغلی اتمرول
با وضاحت میخواهیم هشدار بدیم که عمر حکومت نامشروع در اول جوزا به اتمام رسید. ادامه کار از این حکومت هم نامشروع و هم خطر بزرگ به انتخابات، به صلح و به اتفاق ملی ما متوجه ساخته. ما مطابق
اکرام
زینی نور سرګندونه هم
د دوی خبرې هغه اول قسمت موږ واورید. دوی ویل چې د انتخاباتو لپاره باید سرپرست حکومت ترمنځ شي تر هغه ښه انتخابات شي. د حکومت نظر څه دی؟ لغوی سره مو تازه خبرې کړي که څنګه غوی د همدې غونډو په اړه څه وایي؟ مخکې څه دریز درلوده؟
تازه په دې نوی وغږېدلي خو وړاندې د دغه ډول غونډو کول د هر افغان قانوني حق بللی و چې اعتراضن ناست د هر چا قانوني حق دی. د ولسمشر د کار د مودې د پای ته رسېدو په اړه چې عموما د سترې محکمې پرېکړه دوی وویل چې دا د منلو وړ ده، ځکه چې سترې محکمې پرېکړه کړې ده چې ولسمشر به خپل کار ته دوام ورکوي تر هغې پورې چې انتخابات کېږي. تازه نوی وغږېدلي خو پخوانی دریځ دا و.
ډېره مننه کوم. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د معترضو کاندیدانو د یوې غونډې په اړه باندې کرام الله اکرام له کابل له موږ سره مستقیمې خبرې کولې په ټلیفون باندې. دوی وایي د معترضو کاندیدانو خبره دا وه چې حکومت نامشروع دی او باید یو سرپرست حکومت رامنځته شي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا مخکې ویلي دي چې د دوی د کار دوام د سترې محکمې د پریکړې په اساس دی، چې سترې محکمې ویلي حکومت به تر انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکړي او هیڅ قانوني خنډ به نه وي ورته متوجه. د افغانستان د ولسمشری ټاکنې په سپتمبر کې کیږي. دغه ټاکنې څو واره ځنډیدلې ترغو دغه نیټه ورته ټاکل شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په کابل کې وتم شو. هلته د پارلمان په ودانۍ کې دننه هم نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره ځینو کسانو بیا ځانونه کاندید کړي. دوی وروسته له هغه ځانونه کاندید کړل چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات لانجمن شول او بالاخره پرون دا پریکړه وشوه چې هیڅوک بریالی نه دی. اجمل تورمان په دې اړه باندې معلومات لري، له موږ سره به خبرې وکړي.
بله ستانک صاحب، ستاسې د معلوماتو نه وروسته دا چې دغه بهیر پیل شوی دی، همدا اوس وکیلان خپلو د خوښې وړ کاندید ته رایه ورکوي. په دغې ولسي جرګې د انتخاباتو د ریاست لپاره په انتخاباتو کې دا ځل فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون دوی ګډون کړی دی. نو وکتل شي چې نن به آیا دوی په دې بریالي شي چې د ولسي جرګې رئیس انتخاب کی او کنه. خو ډیرو کاندیدانو ته انتخاب سره په کتو داسې اټکل کیږي چې شاید نن هم دغه کاندیدان ونشي کولای چې هغه 50 جمع یو رایې ترلاسه کړي او هغه بریالی کاندید انتخاب شي. فسانګ دې په داسې حال کې دغه انتخابات وروسته لاغې کیږي چې 13 ورځ په هغه یوه جنجالي رایه چې میر رحمان رحماني ته کارېدلې وه په هغې باندې رایګیری وشوله او په دغې رایګیری په ترڅ کې تقریبا 100 کسانو رد رایې وکارولې. نوي کسانو تایید رای وکارولی او درې رئیس پینوی او شپاړس رای باطلوی باید د غیرای د پاره 15 جمعیو 15 جمعیو او 15 رای وی چې دا پوره نشوي خو بیا ولسی جرګې بله ولسی جرګې هغه مدیره هیات چې موقت او هغوی پریکړه وکړه چې سبب دې لپاره بیا له سر نه ټاکنې کیږي او موقت
او ټاکنې روانې
تر ټولو سپین ګیری چې هغه و ملک قیس نور آغا او هغه ټاکل شوی دی چې دغه د ریاست نن دغه انتخابات
ډیره مننه کوم اجمل تورمانو د ازادي راډیو ډیټر لمن سره خبري کولې له کابل دوی ویل چې نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره الته په پارلمان ودانی کې انتخابات روان دي. فاطمه عزیز، واقف حکیمی، جاوید جیهون او میروان صافی دغه انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د وروستۍ سروې له مخې سږ کال به د غنمو په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي دا کچه د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت له بهر څخه د غنمو له وارداتو مخنیوی کوي.
5.1 میلیون متریک تن گندم ما تولید داشته باشیم که نسبه حساب افغانستان به خودکفایی نزدیک شده.
د یادونه ورده چې روان کال کې افغانستان کابو 6 میلیونه متریک تن غنم ترټیا لري او د شمیرو لمخې روان کال کې به د غنم کمښت شاوخوا 900,000 متریک تن وي. د غراز ټاکل شوی د چې روان کال پر بزګرانو د کیمیاوي سرې او اصلاح شویو تخمونو د ویش کچه هم 50% لوړ شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د کانونو د رایستلو لپاره له کمپنیو سره د مذاکراتو مرحلې ته رسیدلي او ډېر ژر به یوې نهایي پریکړې ته ورسیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
موږ د مذاکراتو مرحلې ته ورسیږو، داوطلبین مذاکرات مرحلې ته ورسیږو. مذاکراتو مرحله کې موږ داوطلب برتر اعلان او غوښتلاغین قرارداد کیږي او قرارداد سره به چې د پروژه
نوموړي ویل دغه قانونه په پروان، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 512 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې سیمه ایزې او مهمې موضوع ته. ایران وایي د امریکا نوي بندیزونه د ډیپلوماسۍ ور بشپړ بندوي. امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر سر مشر آیت الله علي خامنئي او دغه هیواد پر یو شمېر نورو لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه لګولې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ایران د امریکا د دغو بندیزونو په عکس العمل کې څه ویلي دي؟
بلې سنګزه صاحب، ایران نن وویل چې د دې هیواد پر مشرانو د امریکا بندیزونه له واشنگتن سره د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د بندیدو څرګندونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د ایران پر ستر مشر علي خامنئي چې د دې هیواد د ډیپلوماسۍ پلار دی، د بې ګټې بندیزونو لګول د تل لپاره د ټرمپ له ورخطا دولت سره د ډیپلوماسۍ لاره تړي. موسوی زیاته کړه چې د ترامپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوي نړیوال میکانیزمونه له منځه وړي. استرنځي سب څو شپې مخکې هم د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د دغو نوي بندیزونو په وړاندې عکس العمل څرګند کړ او وی ویل چې دغه نوي بندیزونه چې د دې هیواد ستر مشر په نخښه کړی دی او ځین نور چارواکي د قهر وړ دي او هغه مسخره وبلل. حسن روحانی دغه راز وویل چې د ولسمشر ترامپ دغه پریکړه د سپینې ماڼۍ د هڅو د مطلق ناکامۍ په معنا ده.
مننه کوم. یادونه مو وکړه چې په آیت الله علي خامنه ای باندې بندیزونه لګیدلی دي، مشخصا نور کوم چارواکي دي او څه رقم بندیزونه دي؟
په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ، د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنه ای هغه ته په نږدې کسانو او دغه راز د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قومندانانو دغه نوي بندیزونه ولګول. او د امریکا د خزانې وزیر ستیف منوچن بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم چې د ایران په نړیوال ډګر کې د ایران په ډیپلوماسۍ کې ډیر مهم رول لوبوي هم په څو ورځو کې بندیزونه ولګول شي. ترامپ وویل د دې فرمان د لاسلیک، البته ترامپ د دې فرمان د لاسلیک په مهال هم دا وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي، خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ترامپ وویل د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. البته د یادونې وړ بولو چې په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ان د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی. د امریکا د خزانې وزیر وویل چې د دغو نویو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالره البته شتمني بنده شي.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو. د ایران او امریکا د کړکیچ د وروستي حالې موږ خبر کړلو. ایران د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خودلې ده. امریکا پرون د ایران مشر آیت الله علي خامنهای او ځینو نورو چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ناجی صاحب اورو.
کابل چاپ نننیو ورسپانو د بلابلو مسایلو ترڅنګ د رسنیو په اړه د وسلوالو طالبانو تازه ګواښونو او افغان سولې پروسې په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي که څه هم وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په هیواد کې د ټولنې پر یو پړ هم رحم نه دی کړی، خو اوس یې ټولو رسنیو ته غاښونه چیچلي او ترې غوښتي دي چې د دوی پر ضد له خپرېدونکو تبلیغاتو ډډه وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې کار سره طالبان غواړي د دوی د ترهګرۍ تاوتریخوالي او ظلم پر وړاندې باید غږ اوچت نه شي او نه یې هم په اړه عام خلک پوه شي او ټول فعالیتونه او اقدامات باید د دوی په خوښه وي ترڅو عام افکار د دوی تر سیوري او تبلیغاتو لاندې پټ پاتې شي. د ورسپانې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبان نور د جګړې په ډګر کې کمزوري شوي او په اړه یې د ولس ذهنیت هم اوښتی، نو ځکه غواړي چې د دوی هر ناروا عمل باید تر خلکو ونه رسیږي او خالره هم پر رسنیو فشار راوړل او محدودیت ایښودل دي. ورسپانې په پای کې لیکلي د رسنیو مسؤلان، ملاتړي بنسټونه او نړیواله ټولنه باید د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې نه یوازې تند غبرګون وښي، بلکې هغوی وپوهوي چې بیان ازادي ته درنښت وکړي او د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ورزو خوست په خوست کې ویل کیږي چې خار له غنی غونی ډک دی. د خوست چارواکو ویل چې د دغه غنی غونی د مخنیوي لپاره د یو لوی سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې پیل کړې دي. په دغه مارکیټ کې به ټول خلکو ته غرفې خودل کیږي څو د خار دننه غنی غونه پرې کم شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
خوست خار چې په خواته ویلوی ولسوالۍ نفوس ته په کتو جوړ شوی، اوس مهال د خار د پراختیا لپاره لږ ځایونه لري. د همدې لپاره خوست خاروالي او ولایتي ادارې د خار د استوګنو په نویو پروژو کې یو شمېر مارکیټونه پلان کړي چې په دې سره له یوې خوا د خار ګڼګونه راکمیږي او بل لوري ته به خاروالي چې یوه تصدي ده او پرمختیایي کارونه له خپلو عوایدو ترسره کوي دایمي او ثابتې عایداتي سرچینې پیدا کړي. د دوشنبه په ورځ د خوست خار د ازادۍ مینې په بیساحه کې د جرمني هیواد په مالي مرسته د خواوشات 43 میلیون افغانۍ بلګښت د ود وپوړي سوداګریز مارکیټ د جوړولو کار پیل شو چې د چارواکو په وینا دا مارکیټ به د سوداګریز چارو له لازم اسانتیاوو برخمن وي. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا سل دکانه بلاری دې سره څنګ ته بو د پنځو سنو زیاتې ورته لري چې دا په ټولو ضرورتونو مجهز ده.
د خوست ښار د مساحت لګوالی هغه ستونزه ده چې نه یوازې د ښار د پراختیا مخه نیولی بلکې ښار کې ورسره ګڼه ګوڼه او د ګاډو رش هم ډېر شوی دی. د آزادۍ مینې اوسیدونکی ډاکټر داود نیازی وایي
دا صرف 1200 فامیلۍ ته نه بلکې په بازار باندې تاسې وینئ چې ډېر رش ده، عام په بازار به رش کم شي، عامو خلکو ته د کار ذمه شي او ورسره به انشاءالله موږ ډېر کاریان دلته د استفادې دپاره راشي.
د ښار په آزادۍ مینه کې د نوي مارکیټ د بنسټ ډبرې د کېښودو په ځای کې د نورو حکومتي مامورینو، سوداګرو او ځایي اوسیدونکو په خوا کې خوست والي حلیم فدایي هم موجود و. نوموړي وویل چې ولایتي اداره په هغو پروژو ډېره باورمنه ده چې تاثیرات یې اوږدمهاله وي او خلکو ته پکې دایمي کار او سالمه بوختیا پیدا شي.
دغه 1200 کورنۍ ته به چې کله دلته دوکانونه ټینګېږي او هغوی نه استفاده کوي، نو حداقل د هر کورنۍ غړی په دې کې مصروف وي او د دې نه به مستقیبا استفاده کوي. زه په دې پوره ډاډمن یم چې د ښاروالۍ لپاره په عوایدو کې هم دا یو ډېر اساسي
د یادونې وړ ده. له دې مخکې هم د آزادۍ مینې د پروژې په ای برخه کې د ښاروالۍ لیاست لخوا د یو مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې وې چې دا مهال ودانیز کارونه خواوشا او یا سلنه بشپړ شوي دي. کتونکي په دې باور دي تر څو چې خوست ښاروالۍ د عوایدو دایمي او ثابت عایداتي سرچینې زیاتې نه کړي نشي کولای چې د ښاریانو د غوښتنو سره سم ښاري خدمتونه ترسره کړي او یا په دې ساحه کې د اړتیا وړ رغنیزې چارې سرته ورسوي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
په پرومو غږ کې مو واورېدل چې د کرکټ نړیوال جام روان دی په انګلستان او ویلز کې. نن د کرکټ په کور کې یعنی په لارډز سټیډیوم کې چې په لندن کې دی، هلته به د آسترالیا او کوربه انګلستان ترمنځ لوبه وي. تل د دغو دواړو ټیمونو لوبو ته لسګونه زره کسان ورزي او سټیډیوم له خلکو ډک وي. نن به هم همداسې یوه لوبه ترسره شي. تمه د لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجو وشي. د دې لوبې د حال او احوال او همدارنګه د افغانستان د ټیم د حال په اړه باندې به خپل خبریال واصل وصال ته ورشو. د هلته په لندن کې دی، له ده سره به خبرې کوو. وصال صاحب، لومړی د آسترالیا او انګلستان په اړه راته وایه.
ډېر زیاته مننه ستنګزې صاحب، تاسو ته معلومات شته چې انګلستان او آسترالیا دوه هغه لوبډلې دي چې د دغه جام ګټلو دعوه لري او په دغه روان جام کې دواړه ټیمونه ډېر ښه ځلېدلي هم دي. نو نننۍ لوبه دواړو ټیمونو لپاره ډېره زیاته مهمه ده. لیوار خبرې دواړو ټیمونو زور یو بل ته معلوم شي چې کومه لوبډله ډېره پیاوړې ده او له بل اړخه دوی به هغه د جدول د لومړي او دویم مقامونو لپاره هم دغه سیالۍ کوي چې کوم یو مخته کیږي. په هر صورت نننۍ لوبې ته ډېر زیات مینوال هم راځي او دغه لوبه به په لارډز لوبغالي کې ترسره کیږي. لارډز یو تاریخي لوبغالی دی، ډېر زیات مینوال هم پکې
ډېره مننه. زه چې دلته ګورم ورلد کپ کې له 1992 تر اوسه پورې انګلستان آسترالیا ته نه ده ماته ورکړي. څه فکر کوئ دا ور خو انګلستان ښه چلیږي، فکر کوئ چې وبه کولی شي په خپل کور کې چې دغه ورلد کپ هم د دوی په کوربتوب روان دی آسترالیا ته ماته ورکړي که څنګه؟
لیوار څخه وګورسته نه ګرسه مینوال یا کراود هم ډېر زیات تاثیر لري. د افغانستان او هندستان لوبې ته تاسو وګورئ، مینوال دومره شور او زواګ او هغه په میدان کې جوړ کړو چې زمونږ توپهون کې تر پرېشر لاندې راوستل. زه اته ویل شم چې د افغانستان د ماتې یو لامل د هند پوران دی. همدا نو دلته هم دا کار کېدای شي چې انګلستاني مینوال چې میدان ته راځي د هغوی تعداد ډېر زیات وي، یو څه پرېشر اضافه کې په آسترالیا باندې. دا یو مسله ده. او بل
مننه خیر، اوس باور شو د افغانستان لوبو ته پرون خو افغانستان په بنگلاديش باندې یو لوبه وبایله. له خلکو مخبرګونو خو د لوبغاړي ویل کیږي چې خپه دي. اوس لوبغاړي څه وایي؟ برته به تمرینونه څه وخت پیلوي چې بل اخر بیا له پاکستان سره لوبه وکړي د شنبه پورز باندې؟
ستنګزې صاحب، دوی نن لیډ سره بنېږي او دوی درې څلور ورځې وخت لري چې بل اخر تمریناتو کې امدګیان یو نصیفو لوبغاړي له پرونۍ ماتې وروسته ډېر زیات خفه ول. ما له یو شمېر لوبغاړو سره ولیدل، په ځانګړې توګه سمی شینواري سره او اشمت شهیدي سره ما خبرې وکړې چې د شهیدي مرکه به هم تاسو به وروسته خبره کړئ. په هر صورت لوبغاړي ډېر زیات خفه ول او دوی بیا هم وایي چې موږ راتلونکو چالو ته کوشش کوو چې پوره چمتووالی ونیسو، د اقل یوه بریا ترلاسه کړو چې افغان مینوال چې موږ نه خوښینی او خفه دي یو سناسو دی غوځ رونه برته ترلاسه کړو.
خډیره مننه کوم
ګورو چې بیا هم چکی
کور ودان دی. ازادي راوی خبريال وصل وصال لندن مکسر خبري کولی. حالت نن د استرالیا او انګلستان لوبه په لارډز کې روانه ده. افغانستان به هم لیډز روانيږي. افغانستان به د شنبه پورز مسابقه کوي. خو مهمه مسابقه نن د استرالیا او انګلستان ده. زینو خلکو یې سمسونه را لیګلی دی. قاسم زواک له هلمند لیکلی د اشرف غنی حکومت قانوني دی او تر بل انتخاباتو پورې کار کولای شي. واحد مدققم له لوګره لیکلی د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره باید